دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبری خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي د پنچیر په دروازو کې د طالبانو او ځایي مقاومت وسلوال یو بل ته لاس په ماشه شوي د کابل هوایي ډګر شاوخوا د رامنځته شوې شخړې حال هم درکوو یو افغان ګارد پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي د اسلامي همکاریو سازمان له افغانانو سره د همکارۍ په هدف کابل ته پلاوی لیږي
هغه اقتصادي کړکېچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې حیثیت کې دوی مرسته وکړي
او بریتانیا د افغانستان په اړه د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه جوړوي د غرمنۍ خبری خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم که تر پایه مو ملتیا وکړی دویمه نیمایي کې درته ژوندای اونیس بحث لرو او پر دې پکې خبرې کوو چې د حکومت د جوړېدو په وړاندې عمده او اساسي خنډونه څه دي خو خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي
سلام طالبان وایي د بغلان بنو پل حصار او د سلا ولسوالۍ تصفیه کړي او پنچیر کلابند دی د افغانستان بانک پخوانی رئیس اټکل کوي چې افغانستان به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي او اروپایي ټولنه وایي چې د افغان کډوالو سیل ته به اجازه ورنه کړي بشپړ خبرونه طالبان وایي چې د بغلان ولایت بنو پل حصار او د سلا ولسوالۍ تصفیه کړي دي د طالبانو مخالفو وسلوالو تېره اونۍ ادعا وکړه چې دا سیمې له طالبانو څخه نیولې دي په همدې حال کې سیمه ییزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په د سلا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې وویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنچیر په دروازه کې ځای پر ځای شوي دي په بیان کې راغلی چې د سالنګ لار خلاصه ده او طالبانو پنچیر کلابند کړی مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې په پنچیر کې د طالبانو له مخالفې جبهې سره ستونزه د خبرو له لارې حل کړي د جرمني پوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي د جرمني پوځ په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې په دې نښته کې ناپیژند وسلوال امریکایی او جرمنی ځواکونه او افغان ګاردان ښکېل وو په بیان کې چې پر ټویټر خپور شوی نه ده روښانه شوی چې آیا وژل شوی کس همغه طالب وسلوال دی چې د هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف و که بل څوک دا پیښه داسې مهال کېږي چې زرګونه افغانان او بهرني وګړي له افغانستانه د وتلو هڅه کوي او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په تیرو څو ورځو کې د خورا زیاتې ګډوډۍ راپورونه ورکول کېږي په دې ګډوډۍ کې پرون هم اووه کسان وژل شوي وو ولسمشر جو بایدن وایي د اګوست له 14مې راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28 زره کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو وګړي او هغه افغانان شامل دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی ښاغلي بایدن چې تېره شپه یې په سپینه ماڼۍ کې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستو د پروسې په اړه ملت ته وینا کوله وویل چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې له 11 زرو زیات کسان ایستل شوي بایدن وویل دغه کسان د امریکا او متحدانو په پوځي او چارټر الوتکو کې ایستل شوي ولسمشر بایدن وویل دا پروسه به لا چټکه شي او د ملي امنیت ټیم یې پر دې غور کوي چې د اړتیا په صورت کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو مهلت چې د اګوست 1 د وړاندې وغځوي تر څو له د هېواده ټول امریکایان نور بهرني وګړي او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی په خوندي ډول وایستل شي
غواړم دا خبره روښانه کړم چې له کابله د زرګونه کسانو ایستل به ګران او دردونکی کار وي د دومره ډیرو کسانو د ایستلو صحنې چې پر تلویزیونونو یې وینو دردونکې او زړه ماتونکې دي د دې صحنو په لیدو زما زړه درد کوي
بایدن زیاته کړه چې د امریکا پوځ د خلکو د وتلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامدار تماس کې دی د افغانستان بانک پخوانی رئیس اجمل احمدی اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. احمدی چې له هېواده وتلی پرون یکشنبه له امریکایي بلومبرګ شبکې سره په مرکه کې وویل کمزوري افغانۍ، لوړ انفلاسیون، د وارداتو اوچت لګښت او د پانګې کنټرول هغه ستونزې دي چې د افغانستان پر وړاندې پرتې دي. احمدی زیاته کړه چې د متحدو ایالتونو پریکړې چې د افغانستان د مرکزی بانک د 9.5 میلیارد ډالرو ډیره برخه یې کنګل کړې هم د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخامخ کړی. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 500 میلیون ډالرو په ګډون چې نن د اګست په 23مه باید حکومت ته سپارلی وای طالب واکمن نړیوالو پورونو ته له لاسرسي څخه بې برخې کړي دي. د احمدي په وینا افغانستان د کورونا د وبا، وچکالۍ او د بې ځایه شویو کډوالو له ستونزو سره مخامخ و او اوس څلورمه ستونزه هم پرې ورزیاته شوې. افغانستان چې د نړۍ یو بېوزله هیواد دی او شاوخوا 18 میلیون وګړي یې خوراکي مسؤلیت نه لري، زښت زیات د نړیوالو په مالي مرستو متکي دی. جاپان له افغانستانه د خپلو اتباو او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یوه پوځي الوتکه کابل ته استوي. د خبره د جاپان د کابینې منشي کاتسونوبو کاتو خبریالانو ته وکړه او وی ویل چې دا یو عاجل بشري اقدام دی چې په داسې یو سخت حالت کې د جاپانی وګړي باید له افغانستانه وایستل شي. هغه ونه ویل چې جاپان به څومره کسان له افغانستانه وباسي، خو مخکې له دې جاپاني چارواکو ویلي وو چې په کابل کې خپل سفارت بند کړی او لږ تر لږه 12 کارکوونکي ایستلي او محدود شمیر هلته پاتې دي. او د سلوینیا صدراعظم یانیس یانشا وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنه کړي. یانشا چې هیواد یې د اروپایي ټولنې اوسنۍ دورهیي مشري کوي پرون پر ټویټر ولیکل اروپایي ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لاره نه پرانیزي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره مرسته کړې ومني. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې په اروپایي ټولنه کې د 2015 کال د کډوالو بحران بیا تکرار نه شي. هغه مهال له 1 میلیون زیات کسان چې په منځني ختیځ کې له جګړو او بېوزلۍ تښتېدلي وو د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتل. اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوالو ته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خوندي ځایونه برابر شي.
غرمنۍ خبری خپرونه او ری راځو د خپرونې د سر راپور ته. که څه هم طالبانو ویلي چې له څو خواوو یې پنجشیر ته خپل وسلوال نږدې کړي، خو په ورته حال کې ټینګار کړی چې غواړي ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. طالب چارواکي وایي له هلته جګړه نه ده پیل شوې او دوی د تفاهم په هڅه کې دي، خو د دویم مقاومت له ډلې چې مشري یې احمد مسعود کوي کسان وایي چې خبرو ته لیواله دي، خو تر اوسه دوی هم وایي چې دغو روانو خبرو هیڅ پایله نه ده ورکړې. دا چې په پنجشیر کې وروستی وضعیت څه دی، طالبان او هلته د ځایي مقاومت مسؤلینو په اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو پرون د پنجشیر د نیولو لپاره د بدخشان او تخار په ګډون له څو خواوو د دې ولایت دروازو ته ځانونه رسولي، خو لا یې دا سیمه تر خپلې ولکې لاندې نه ده راوستې. هلته د احمد مسعود په مشرۍ د دویم مقاومت ډلې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلی، خو د دې ستونزې د سوله ییز حل هڅې هم روانې دي. دواړه لوري وایي د جګړې د مخنیوي او یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره یې اړیکې نیولي، خو لا یې پایله نه ده ورکړې. د دې ترڅنګ د جګړې د پیښېدو احتمال هم شته، خو طالبان وایي لا جګړه نه ده پیل شوې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
پنجشیر ته د تخار او بدخشان او ځینو نورو له طرفو څخه زموږ ځواکونه رسېدلي دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسېږي او د مفاهمې او د سلامیزې لارې څخه دا خبره خلاصه شي.
طالبانو له پنجشیر پرته په ټول افغانستان خپل واکمني پیل کړي، خو په بغلان کې هم د دوی او دویم مقاومت ډلې ترمنځ 100 ولسوالۍ لاس په لاس شوي. د دویم مقاومت ډلې چې خپل مرکزی پنجشیر اعلان کړی د سوله ییز حل لپاره لیوالتیا ښودلې، خو د جګړې چمتووالی هم لري. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتی نن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لوریو ترمنځ د ستونزې د حل لپاره اړیکې نیول شوي، خو لا یې پایله نه ده ورکړې.
ما په گفتگو او مذاکره باور داریم.
موږ په خبرو او مذاکراتو باور لرو. د مذاکراتو لپاره زموږ خبرې روانې دي. د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې هم نیول سوې. تر اوسه دا خبرې پایلې ته نه دي رسیدلې. هیله لرو چې یوه پایله ورکړي. که دا خبرې پایله ور نه کړي او طالبان د جګړې زور ویلو او تاوتریخوالي په هڅه کې وي، نو د افغانستان د ازادۍ او دفاع لپاره بشپړ چمتووالی شته.
افغانستان وجود داره.
هخواله افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امر الله صالح چې ځان د هغه ځایناست اعلان کړی، نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، طالبانو ته یې په اندراب کې له درنې مرګ ژوبلې اړولو وروسته دوی خپل جنګیالي د پنشیر دروازې ته راټول کړي. هغه زیاته کړي د سالنګ لار هم د دوی د کسانو لخوا تړل شوې ده، خو طالبانو بیا نن یوه تازه خبر پاڼه کې ولیکل د بغلان بانور پل حصار او د سلا ولسوالۍ په بشپړ توګه تصفیه کړي. ځواکونه یې د پنشیر په دروازو کې دي او د سالنګ لار هم پرانستې ده. د دویم مقاومت ډلې په ښکارا د یو داسې نظام غوښتنه کړې چې ټول لوري پکې ګډون ولري او دوی د منلو وي. هغه څه چې په یو ډول په واک کې د دې ډلې د ونډې د معلومېدو په معنا دي، خو طالبانو سره له دې چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو ژمنه کړي، خو بیا هم د دې ډلې په پخلا کېدو نه دي بریالي شوي. طالبان وایي د یو داسې نظام د جوړېدو په اړه پراخې مشورې پیل شوي چې ټول افغانانو ته د منلو وي. دوی هر څه ژر د داسې یو حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړی، خو د دې نظام د څرنګوالي په اړه لا هم کره معلومات او تفصیل نشته. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له تیرو اتو ورځو راهیسې د واک د سیاسي تشه سره مخ دی او بدو اغېزو یې پر اقتصاد سربیره د خلکو روان هم ځپلی دی. یوه بل اندېښنه بیا د هغې ولسواکۍ په اړه ده چې خلک یې د ټاکنو له لارې د خپل ټولواک یا مشر د ټاکلو په اړه لري. ډېری وایي ویره لري چې حدسنا د یو داسې نظام د جوړېدو ډبره کېښودل شي چې د جمهوریت او ولسواکۍ ټغر له یو سره ور ټول کړي.
ومو اوریدل چې طالبان وایي له څو خواوې د پنشیر دروازو ته خپل وسلوال نږدې کړي دي، خو په ورته وخت کې دغه ډله ټینګار لري چې دوی هڅه کوي دغه رامنځته شوې شخړه د سولې او خبرو له لارې هواره کړي. هلته د ځایي مقاومت مسؤلین هم د ورته خبره کوي، خو تر اوسه سیاسي حل ځلې کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان اړوند بله توده موضوع د کابل د هوایي ډګر شاوخوا وضعیت دی چې تازه راپورونه وایي دغلته نن سهار په شمالي دروازه کې شخړه سوې ده او ګډوډي لا هم دوام لري. راپورونه وایي چې نن سهار د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او څو نور ټپیان دي. اخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه وویل چې ښایي د کابل څخه د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو ایستل د اګست د میاشتې د پای تر ضرب الاجل هم واوړي. همکار می اجملان دا موضوع تعقیب کړي، نور تفصیل لدن اورو چې دا مهال استودیو ته وصل دی. انسیب ستړي مشي، د کابل د هوایي ډګر وروستی حال څه دی؟
مننه لودن صاحب. د کابل په هوایي ډګر کې متاسفانه نن هم ماغسي ګډوډي او ستونزې روانې دي. لکه په تیرو ورځو کې چې خلک شاهد و، پرله پسې د کابل د هوایي ډګر له شاوخوا نه بوګنوونکي او زورونکي تصویرونه خپاره کیږي. د دوشنبه په ورځ سهار وختي د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپلو خلکو په ایستلو بوختي په یوه اعلامیه کې کړې ده. په دې انلاین خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ډزې د ناڅرګند وسلوالو او د امریکا، جرمني او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوې. په بیان کې دا نه ده روښانه شوی چې آیا وژل شوی کس د طالبانو له هغو جنګیالیو څخه دی چې دا هوایی ډګر د ساتنې او امنیت لپاره ګمارل شوی کنه. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو د امریکا له خصوصي هوایی شرکتونو غوښتي چې له کابل څخه د خلکو په ایستلو کې ورسره همکاري وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یوه وینا کې دا پروسه له ننګونو ډکه وبلله. وی ویل ښایي د اګست میاشتې تر پایه پورې چې د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی، دا بهیر بشپړ نشي او ښایي وغځېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا په کابل هوایي ډګر کې د داعش د وسلوالې ډلې لخوا د احتمالي برید خبرداری هم ورکړل شوی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلوان د سی این این ټلویزیون سره تیره شپه په یوه مرکه کې وویل چې دا ګواښ ریښتینی او جدي دی. تر دې مخکې د برتانیا پوځ ویلي وو چې د کابل له هوایي ډګر څخه بهر په تیرې وی اونۍ کې په روانو ګډوډیو کې لږ تر لږه اووه افغانان وژل شوي. پوځ په دې اړه په یوه اعلامیه کې ډېر جزئیات نه و ورکړي، خو دا شمېر په ځینو نورو رپورټونو کې تر دې مختلف دی. د ناټو یو چارواکي ویلي چې په تیرو اوو ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا شل افغانان وژل شوي چې ځینې په ډزو وژل شوي او ځینې تر پښو لاندې شوي. د امریکا ولسمشر وایي چې پوځ یې د طالبانو سره په تماس کې دی څو د افغانستان څخه د خلکو د خروج پروسه اسانه شي. او جو بایدن په وینا طالبان له هوایي ډګر څخه د خلکو په ایستلو کې له هوایي ډګر څخه بهر د ساحې په پراخولو کې همکار دي، چیرې چې لسګونه زره اسناد لرونکي او بې اسنادو افغانان له افغانستان څخه د وتلو لپاره راټول شوي. طالبانو په کابل هوایی ډګر کې د رواني ګډوډۍ پړه پر امریکا متحده ایالات واچوي. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅ څوک په افغانستان کې محصور نه دی. د ده په وینا هر څوک کولی شي د دنیا هر ګوټ ته د ویزې او پاسپورټ او اسنادو له لارې ولاړ شي. نوموړي په یو خپاره کړي پیغام کې چې پرون په رسنیو کې خپور شو د کابل هوایي ډګر کې د رامنځته شوي ناورین پړه پر امریکا واچوله وی ویل له اړتیا پرته د ده په وینا خلک په غیر قانوني توګه له افغانستان وباسي. متقی په وینا د کابل په هوایي ډګر کې وروستی وضعیت د ټول هیواد پر اقتصاد او نورو چارو هم ناوړه اغېز کړی، ځکه د ده وویل چې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت د افغانستان نور هوایي ډګرونه هم غیر فعال کړي دي. هغه یو وار بیا ډاډ ورکړ چې دوی هیڅ چا ته خطر نه پیښوي، هغه کله امریکایانو سره کار کړی وي، له ناټو سره کار کړی وي یا بهرنیان وي، هغه څه چې طالبانو وخت په وخت خلکو ته دا ډاډ ورکړی.
ډیره مننه کور مودان. زموږ همکار اجمل اندو چې ویلې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکا او ناټو متحدانو لخوا د لسګونو زرو کسانو ایستل، که څه هم له ګډوډۍ سره مخ دي خو لا هم دوام لري. دغلته د راپورونو پر اساس نن سهار د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او څو نور ټپیان دي. ډزې هم له نامعلوم لوري شوي دي.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولی سي. شمېره دا ده 0042 022 11 24 11 15. شمېره بیا وایم 0042 022 11 11 15.
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واورئ چې او آی سی یا د اسلامي همکاریو سازمان ویلي چې افغانستان ته یو پلاوی لیږي. خو اوس راځئ چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د اقتصاد او مالی چارو کمیسیون ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د مالی وزارت او اړوندو ادارو کاري بهیر پیل شي. د مالی وزارت ویان رفیع تابین نن ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسیون په لومړنۍ ناسته کې ژمنه وکړه چې دوی د کار د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري او ټینګار یې وکړ چې شته ستونزې او خنډونه به په مشترک ډول حل شي. نوموړي وویل د مشرتابه پلاوی په لومړنۍ ناسته کې د ملي بودیجې څرنګوالی او لګښت، د ګمرکونو عمومي وضعیت، لسر اوډونو او نوی سیستم، د ګټو او فعالیتونو او نورو چارو په اړه معلومات ورکړل شول. وزارت وایي د هیواد ملي عواید راټولېدو، مالیاتي او غیر مالیاتي عوایدو، د دولتي شرکتونو د فعالیتونو او لاسرهوړنو او همدارنګه د مالی وزارت د تشکیل په اړه هر اړخیز بحث وشو. چارواکو ژمنه کړې چې ډیر ژر به دولتي مامورین خپل دندو ته ستانه شي او ټول سیستمونه به بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه پلاوی او د طالبانو د دعوت او ارشاد او امنیتي ارګانونو مسؤلینو ترمنځ ناسته وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی لومړی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د لیدنې په ترڅ کې د خصوصي سکتور د شته ستونزو په اړه خبرې وشوې. نوموړي وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه پلاوی د خصوصي سکتور د شته ستونزو لکه د ګمرکونو بندیدل، د سوداګرو او د هغوی د کورنیو د امنیت، د پانګو بندیدل، د ودونو هوټلونو بندیدل او په وارداتو او صادراتو کې د شته ستونزو په اړه بحث شوی او طالب چارواکو هم ژمنه کړې چې د یادو ستونزو د لمنځه په برخه کې به کوټلي ګامونه پورته کوي.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. راځو بیا هم د افغانستان دننه حالاتو ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی وایي چې افغانستان ته به د دې سازمان استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. تفصیل له احمد تکل ناورو.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. او آی سی پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته په افغانستان کې د رامنځته شوي کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان له پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکي مشرتابه او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پخودي خودلو ځای ومومي. د طالبانو د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت منلی و پناه ورکړې وه، چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې وپرځاوه. د او آی سی سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل په رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همداراز پر خپلو غړو، اړوندو اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غږ کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړ دي د بیړنیو مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونۍ غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نویو مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقونو کمشنرې اسیلا وردک تیر مخام ازادي راډیو ته ویل چې د سازمان په روان کړکېچن حالت کې له افغانستان سره ډېره مرسته کولای شي.
اول خو زما خاص درخواست به داوید او آی سی نه چې ډېر خلک بیزایه شوي دي افغانستان کې، دوی سره باید مرستې وشي. دوامه خبره هغه خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستانه، ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکېچ او ناورین چې اوس په افغانستان کې روان دی، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې ایسا کې دوی مرسته وکړي.
میرمن وردک زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همدراز په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی 55 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جدې ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لاره ونیسي. خو د اشرف غني په مشرۍ حکومت د زمري په څلورویشتمه وروسته له هغه وپرځېد چې طالبانو د هیواد د لویو ښارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکه ټینګه کړه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د اوس ترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي د جوړېدو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالات په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي، سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن ګډون وکړي. تفصیل یې د احمد تکل په راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وږي اسمبلی په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو سرمشري زرا بللې ده. کاغلی جانسن پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوې لی مهمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خوندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاسترولو په خوندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو تایید کړی چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشري مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړې ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په څلورویشتمه د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د وضعیت او په تیره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحد ایالاتو د خپلو سرتیرو او هغو افغانانو د ایستلو لپاره چې د امریکا له پوځ سره کار کړی و افغانستان ته په موقتي ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو دا ماموریت د اگست د 1 له مهلت سره سم ترسره کړي. خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یې وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی او ډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړې، ښاغلي جانسن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خپره شوي، راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوی حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازی وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي، او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. و مو اوریدل چې برېټانیا غواړي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه وغواړي. په همدې حال کې امریکا ویلي چې د دوی ولسمشر جو بایدن به هم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. اوریدونکو، که تاسو د ازادي راډیو په خبرونو نظر لرئ او یا مو هم په سیمه کې څه ستونزه وي، کوم خبر وي، له موږ سره په دغو نویو شمیرو شریکه کړئ. زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرې هم د لنډ مهال لپاره بدلې شوې دي. تاسو ته زه دا شمیرې وایم، هیله ده چې درسره ولیکئ: 00 420 21 2 45 01. بل شمیره ده 00 420 02 21 2 41 01. اوس هم زو په همدې شمیرو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
بشر احمدی ام د ننګرهار ولایت څخه. مونږ په افغانستان کې د اسلامي امارت په راتللو باندې پلان د انتخاباتو باندې خوشحاله یو. اول دا چې د افغانانو د وینې تویدل ودرېدل، دویم دا چې د ځواکو لاسونه د ظلمونو نه وچل، او همدارنګه د غلو مخه ونیول شوه، او په راتلونکي کې چې د کومې اقتصادي ستونزو ویره موجود ده، نو د هغې د ختمېدو ته هم خوشبینه یو. السلام.
نجیب ګل منلی ما لغمان ولایت او د تدی کوشته نیولې. زه غواړم اسلامي امارات نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو، او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي له ولس امې دا خواهش. وسلام.
السلام علیکم. عمر مې د لغمان څخه نړۍ کې نیولې. موږ د طالبان څخه پوره اطمینان حاصل کړو. د خپل نظام او حکومت د الله دې تل دې کامیاب لري.
السلام علیکم. زه عبد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کرښه یم. زما دغه طالبانو لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې دغه امیر المؤمنین حبة الله اخندزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي، خو دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړیږي نو دی ولې نه راځي سره، خو په دغه کې دی برخه واخلي، او که چیرې چیرې دی ژوندی وجود لري خو راځي، او که نه یې پر ټول ملت غږ وکړي په اجازه واخلي. ټول به دعایې ورته وکړي سره. دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زریاس دغه پیغام له جلال آباد نه تاسو ته پرېږدم. د ملي بیرغ ورځ باندې چې خپلواکۍ ورځ لمانځل کېدله، د بیسودو پل کې یو 40 کلن هلک وویشته. د دې پوښتنه موږ چا نه وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام د کارکوونکي رادیو ازادي ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې جوړ خوشاله اوسې. زه عبدالقادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ښه خوشاله یو چې دغه نوی حکومت ښه امنیت نیولی دی، او ښه د غلو لاره هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې ښه پراخ ګرځي، او دوکانونو ته هیڅ کومه ستونزه نشته، او ډېر یو باعزت خلک دي، او ولس هم خوشحاله دي. ټول خوشحاله یو. همداسې افغانستان تل جوړ شي، مونږ خوشحاله یو. مخکې به هر کوڅو ته نشو تللی، او پیسې چې 10,000 درسره وې، او چې 1,000 نیرو هم پروت و، او بیا به هم ډارېده چې چېرته غله ونه لګي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو، په دویم انیمایي کې درته اونیز بحث 25 دقیقې هم لرو چې تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. دغه بحث ته مو میلمانه هم راغوښتي دي. دا بحث به پر دې راڅرخي چې پر کابل او دغه راس په ټول افغانستان د طالبانو د واکمنۍ ټیک یوه اونۍ ووتله، خو لا هم د واک او قدرت سیاسي تشه موجوده ده. د طالبانو مشران هم په کابل کې دي او له بېلابېلو اړخونو له پخوانیو سیاستوالو چارواکو سره په خبرو بوخت دي چې تر څو دغه سیاسي تشه ډکه کړي او یو دولت او یو حکومت رامنځته کړي. خو لا هم تر اوسه معلومه نه ده چې دغه خبرې د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټولې دي. دوی به یوه انتقالي اداره منځته راوړي او که نه داسې حکومت به اعلانوي چې بیا به پر نورو مسایلو کار کوي. خو دا بحث وروسته راځي. اوس 12:30 بجې دي، راځئ چې لنډ خبرونه له احمد تکل نه واورو.
طالبان وایي چې د بغلان ولایت بنو پلهسار او د سلاو ولسوالۍ له خپلو مخالفینو څخه تصفیه کړي. د طالبانو مخالفو وسلوالو ادعا کړې وه چې دا سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن همداراز وویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنجشیر په دروازه کې ځای پر ځای شوي. د جرمني پاوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمني پاوځ وایي چې وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره مازف شوي. د کابل په هوایي ډګر کې له تیرو څو ورځو راهیسې خورا زیاته ګډوډي ده. ولسمشر جو بایډن وایي د اګست د 14مې راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28 زره کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان، د نورو هیوادونو وګړي او هغه افغانان شامل دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. جاپان له افغانستانه د خپلو وګړو او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یوه پوځي الوتکه کابل ته استوي. د جاپان د کابینې منشي وایي دا یو عاجل بشري اقدام دی چې په داسې یو سخت حالت کې خپل وګړي له دې هېواده وباسي. د سلوینیا صدر اعظم وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هېوادونو ته د افغان کډوالو سیل پرېنږدي. یانیز یانشا چې هېواد یې د اروپایي ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي وایي اروپایي ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لاره نه پرانیزي. او د افغانستان د مرکزي بانک پخوانی رئیس اجمل احمدي اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په راتلونکي کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ټیک یوه اونۍ وشوه چې طالبانو پر کابل او افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو سیاسي مشران کابل کې له بېلابېلو خواوو سره خبرې کوي چې د قدرت تشه ډکه کړي، خو د نوي حکومت د جوړېدو هڅو تر اوسه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې. طالبانو افغانستان کې هم جګړه پای ته رسېدلې اعلان کړې، خو په یوازې پاتې ولایت پنجشیر کې لا هم ښکاره څرک نه لګېږي. هلته طالبانو ویلي چې د دوی وسلوال د پنجشیر تر دروازو تللي، خو ټینګار یې کړی چې هڅه دا ده چې دغلته رامنځته شوې لانجه د خبرو له لارې هواره کړي. هلته د ځایي مقاومت وسلوالو هم ویلي چې دوی سیاسي حل لارې ته تیار دي او په ورته وخت کې جګړې ته هم چمتووالی لري. اوس پوښتنې دا دي چې د حکومت د جوړېدو په وړاندې عمده خنډونه څه دي؟ په کابل کې د طالبانو د سیاسي مشرانو خبرې پر کومو مسایلو راڅرخي؟ د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی دی. دوه میلمانی در سره د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي، البته اوسنی غړی هم ورته ویلی شو ځکه چې تر اوسه هم ولسی جرګه پر خپل ځای ده، خو تالار او شاوخوا سیمې دغه وروستیو جګړو له کبله تړل شوي دي. د چارو بل کتونکی شفیع اعظم هم را سره استودیو ته وصل دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اعظم صاحب راځي بحث بل تاسو نه پیل کو. تاسو دغه بحثونه له نږدې ګوري، خبرې چیرته رسیدلې دي د نوي حکومت د جوړېدو، او څه احتمال دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به بل اخره دغه د قدرت خلا او تشډه کشي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته سولي صاحب ته او ټول اوریدونکو چې ما آواز په داخله او خالص کې اوري. زه فکر کوم اوس مونږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي، او طالبان د نوی کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اخته دي او همدا ډول نور افغان لورو سره هم په ځمنی ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت، نوی حکومت ته شکل ورکړي چې هغې کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني. او دلته ډېر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې. زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعا مراد هغه څه نه وي لکه تېرو شلو کالو کې چې موږ داسې تجربه کړل. شلو کالو کې متاسفانه د مشارکتي او د ملي وحدت حکومت تر عنوان لاندې یو څو محدود څېرې ولیدو ټول نظام لپاره دی او سل کسه به ول شي. همدغه به لکه د شطرنج دانو په شکل باندې ښکته پورته کېدلې، نورو افغانانو پکې ځان نه لیده. او دا حکومت او نظام ټول یو څو مشخصو کورنیو ګوندونو جګړه مارانو لخوا یا غمل شوی و. اوس طبیعي ده چې مشورې به له هر لوري کېږي، خو کوښښ به کېږي چې واک د قومي ټیکدارانو یا د ګوندي ټیکدارانو پر ځای باندې عام افغانانو ته محول شي. او طالبانو په ډېر صراحت ویل چې دوی د پښتنو نمائندگان ځان نه بولي. نو کله چې دوی دا اعلان کړي په افغانستان کې هیڅوک دا ادعا نه شي کولای چې دوی د هزارګانو استازي دي، دوی د تاجکانو استازي دي، دوی د ازبکانو استازي دي. دلته تېرو شلو کالو کې هر څه ګروګان شوي ول او نور افغانانو ته دوی سهم نه ورکړل شوی. اوس په محور بحث دی چې دلته که هر څوک راځي چې هغه تاجک ده که پښتون ده که هزاره ده، هغه به تر قومي او سمتي ګټو زیات افغانستان او پر افغانیت باور لري، دغه توقعات لري. او طبیعي خبره ده چې په دغه پروسه باندې د امریکایانو چې دلته کوم حضور زیاته دی هوایي جګر کې هغه دی وروستۍ نقطه ده. او کوم تاریخ کې چې دوی سره تعهد شوی طبیعي خبره ده چې هغه بدلته وي. نو دغه هم یو څه تاثیرات درلودلی دي په دې باندې. خو زه امیدوار یم چې په همدې نږدې ورځو کې به موږ یو کابینه اعلان واورو.
بلی، او څه فکر کوئ بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي؟ آیا یو موقته یا لنډمهاله اداره به رامنځته کیږي، بیا به دوی نوی حکومت ته زمینه سازی کوي، او کنه له اوله سره به یو حکومت اعلانیږي چې په افغانستان به واکمنی کوي، ممکن اساسي قانون تغییر کړي، نور قوانین تغییر کړي، او بالاخره به کابینه هم اعلانوي او ولسی جرګې ته ممکن معرفي شي یا معرفي نه شي؟ خو هغه ټول مسایل چې وروسته به بحث کیږي. خو اوس مهم همدغه ده چې څه ډول حکومت ممکن جوړ شي.
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډیر وزارتونه، ډیر زیاتې ادارې چې هغه مسؤل دي چې خدمات عرضه کوي، نو د هغو لپاره د یو سرپرست حداقل چې یو کار روان شي د دغې د اعلان هڅې کېږي. له هغې وروسته دا چې موږ څه ډول نظام ولرو او څه ډول سیستم موږ ولرو، هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري تر څو داسې یوه زمینه برابره شي چې د ډیرو راتلونکي د روغ پړاو لپاره یو بنسټ کې حدود سي. ځینې قوانین دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي، ځینې مادي ممکن حذف سي، خو ځینې نورې ممکن اصلاح سي، ځینې نورې راوړل سي، ځینې په خپل حال پاتې سي. دغه سي په اقتصادي برخه کې، په نورو مسایلو کې. خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوږد بحث اړتیا لري تر څو نوي شرایط، نوي ستونزې د هغې په درک کې هغې لپاره باید نوي حل لارې او قوانین وضع سي له مشرانو، له علماو کرامو، له مخاورو سره، له تخنیکی اشخاصو سره په دې باندې بحث وسی. نو دا ناممکنه ده چې اوس به طالبان په دې وخت کې کانکریټ یو نسخه چې په دې وخت کې اعلان کړي چې هغه سل په سلو کې ټول مسایل ته جواب ګوي. طبیعي خبره ده چې دا وخت لري. اوس د فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې د ادارې او د سیستم روان سي او هر څه خپل مسؤلیت واړو مسایل ولري، او بیا چې نور افغانان د تخنیکي کډرونو دي هم دا اوس زیاتره کوښښ کوي چې وصل سي او دا سیستم روان سي چې د خلکو چې کومې ستونزې دي دا حل سي. نو هدا اقل یو آدرس باید مشخص شي چې هر څوک په هر برخه کې ورته لري مشورې لري، نو له اړوند وزارت او ریاست او ادارو سره شریک.
بله، کول مودان اعظم صبر سره پات شي ورزو د بحث بل ملمته د ولسی جرګې غړي ښاغلي کمال ناصر اصولي هم استودیو ته وصل دی. اصولي صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. تاسو څه فکر کوئ بحثونه پر څه ور ټول دي او دغه سیاسي فضا کومې خواته روانه ده؟
ښه السلام علیکم. اول تاسو ته آدم صاحب ته د رادیو اوریدونکو ته او ستاسو همکارانو ته نیکې هیله او احترامات وړاندې کوم. ګورئ اصلا دغه بحث زه فکر کوم چې موږ افغانان سیاسیون د افغانستان او شنونکي کولی شي خپل نظریات ولسته په هر رقم چې وی وړاندې کړي، اما یو حقیقت دی. په حقیقت کې څنګه باید وسی او څه ته ضرورت دی، هغه دا دی چې سیده په افغانستان کې هغه دولت چې 40 کاله دلته واکمن وو هغه اوس نشته. امریکا خپل پریس پکې کړي، نه تنها د نظامی حضور او حتی د خپل هغه مسولیت څخه چې د افغانستان د خلکو په قبال کې درلود. دوی په 2001 کال کې راغلل په افغانستان باندې، په هغه وخت کې تیرای وکړ. موږ په ټولو مباحثاتو کې ویلي دي چې امریکا مخکې د راتګ باید په دې فکر کړی وای چې د افغانانو په اړه باندې څنګه راتلونکي باندې په څه ډول فکر وکوي. دوی اقتصادي مسؤلیتونه واخیستل کله چې وتل. دا د وتلو د مخه افغانستان ته تقریبا 5 میلیارد ډالر هر کال ورکول او دا به بودیجې ته شاملېدل. اوس تاسو ولیدل چې بایدن دا خبره وکړه چې موږ خپل ټول مسایل تړو د افغانستان سره، د راتلونکي حکومت سره به په نوي بڼه همکاري پیل کوو. د اوس د طالبانو لپاره لوی چیلنج دا ده چې دولت خو به اعلان کړي. دلته به موږ او تاسو ووینو مولوی صاحب فلانای برازی د فوایدامي وزیر به کیږي. دوی به دا سیستم څنګه چلوي؟ دا خوار غریب دولت چې په اقتصادي لحاظ حسي افعات دي چې د باندې خلک وایي موږ مادنونه لرو، او موږ مادنونه لرو، اما د مادنونو د رایستلو لپاره نظم، امنیت او رښتینی کار ته ضرورت لرو. آیا موږ همسایه پرېږدي دې ته؟ ګورئ، تر څو موږ په اقتصادي لحاظ په پښو ودرېږو، هو منم چې طالبان بدون د دینه بله لاره نه لري چې همه شموله حکومت اعلان کړي. طالبان بدون د دینه بله لاره نه لري چې دنیا ته قناعت پرې ورکړي، تر څو اوس خلکو ته ووایي چې دنیا ته چې موږ غواړو په افغانستان کې همه شموله دولت اعلان کړو. د طالبان مشران پرون سهار د ټولو ولایتونو نه اکثره راغلي دي. د ځینو سره یې زه په تماس کې یم. د پرون سهار رئیس دوی په همدې باندې مباحثات پیل کړي په خپل منځ کې چې څه باید وشي. زموږ وړاندیز، د سیاسیونو وړاندیز ورته دا دی چې داسې یو دولت په افغانستان کې باید راشي چې دنیاوالې هم وغواړي. بیا به نو موږ وکولی شو چې دنیا ته قناعت ورکړو، تر څو خپلو مرستو ته د افغانستان سره دوام ورکړي. ګنې په رښتیا هم افغانستان به یو بل ناورین ته داخلیږي، هغه جنګي ناورین نه، اقتصادي ناورین. ډیری خلک به په اقتصادي لحاظ د افغانستان نه منډې وهي، لکه څنګه چې اوس خوار غریب ملت یو، تر دې به هم خوار او غریب.
بله، اصولي صاحب، دغه نسخه چې تاسو سیاسونو طالبانو ته وړاندیز کړې ده، پیشنهاد کړې ده، ورته دا څه ډول ده؟ د ملي یووالي حکومت ته ورته نسخه ده چې بیلابیل خواوې پکې وي او کنه همدې ته ورته خو تفاوتونه بلري؟
تاسو خبرې چې زه یو د هغه وکیلانو نوم چې تل به مې په جنگ سالارانو باندې او قومي تجارانو باندې انتقاد کوه او د دوی په مقابل کې درېدلی و. او دا منم چې دغه جنگ سالاران، دغه ظالمانو او خاینینو پسې به زموږ خلک افغانان قطار ولاړو. څوک به د پښتون په نوم، څوک به د تاجک په نوم، څوک به د هزاره او اوزبک په نوم باندې. اوس همغه وخت بیا راغلی ده، همدغه ولس به په همدغه خاینینو پسې که غواړي او نه غواړي دوی قطار کیږي، او دا قطار به تر هغه وخته پورې دغه خلک مخکې وړي، ځکه اقتصادي امکانات دوی سره دي، د دنیا سره روابط موجود دي. زه د ملي یووالي د حکومت غوندې د حکومت وړاندې.
بله اصولي صاحب،
کزما غاوري
او غاګ موس یو څه په دغه اغنه کې بیرته پایل کې چې د ملي والی حکومت ته ورته وضعیت باندې څه تبصره لري؟ از هغه څه نسخه دې منلو ده کنه؟
نه، د ملي والی د حکومت غونډه نسخه په افغانستان کې د منلو نه ده. په افغانستان کې قوي مقتدر دولت ته ضرورت دی، تر څو په ټولو ولایتونو کې قانون په ټولو باندې یو شان پلی کړي. یو څه به د افغانستان حقیقتونه هم منو. طالبان باید په اول کې ټولو اقوامو ته ځای ورکړي، دا زموږ وړاندیز ورته. دوهمه خبره، طالبان باید د نور بیرونیو
استخباراتونه که په منطقه کې دي که په بل ځای کې دي د حکومت تر جوړولو پورې استقلال پیدا کړي، تر څو ځینې کړۍ د مجاهدینو په وخت کې هم په هغه وخت کې کوشش وکړو د دولت په جوړښت کې، په هغه وخت کې د نظام په جوړښت کې خپل خلک یې پرېنښودل دي ته او افغانستان جنگ ته لاړه. اوس ډېر حساس پړاو دی. طالبان نه تنها دا چې قومي جوړښتونه دلته په نظر کې ولري، د هغې سره د افغانستان سیاسیون، هغه سیاسیون چې تاثیر گذاره دي او پاک دي، هغه باید په نظر کې ولري. هغه په افغانستان کې شته دا ډول سیاسیون، هغه سیاسیون هم د طالبانو په پخوانی چارواکي چې په کابل کې موجود وو. موږ او تاسې لیدلی شو د طالبانو پخوانی چارواکي په کابل کې او په افغانستان کې بېطرفه خلک او په دنیا کې نور هغه کسان چې د افغانستان کې د دولت د جوړښت سره ګټور تمامېږي، دوی باید رادعوت
شموله نظام کې ورته اشاره وکړه چې دغه د جنگ سالارانو په وړاندې تاسو همیشه غږ اوچت کړی ده او نه غواړئ چې دغه کسان په راتلونکي نظام کې لاس یو کړي له حکومت سره او دولت سره او که سره یو کېږي، ستاسو په باور د ملي یووالي حکومت یوه کاپي به رامنځته کېږي؟ نو آیا نور داسې کدرونه سته چې تر اوسه پټ پاتې دي، د دوی استعدادونه تر اوسه د غوړېدو امکانات ورته نه دي برابر شوي، داسې کسان شته چې د دغو ډلو ټپلو استازیتوب وکړي او له طالبانو سره لاس یو کې او د حکومت د جوړېدو لپاره مټې رابډ وهي، حداقل داسې کسان چې لاسونه د خلکو او د ولس په وینو سره نه وي؟
کاملا. طالبان باید اول په سیاسي جوړښت باندې تفاهم وکړي، دغه جنگ سالارانو سره د هم بحثونه او مباحثات وکړي. کولی شي ډلې او ټپلې هغه سیاسیون، هغه احزاب او هغه قومي او جنگي ټیکداران، جنگ سالاران چې په افغانستان کې هر وخت نامنې ته لمن وهلي، د هغوی هغه نمایندگان چې رښتیا هم په وینو ای لاسونه ککړ نه دي، ځینو اشخاصو ته اجازه ورکړي، تر څو او چې رښتیا هم هغه کدرونه وي هغوی ته اجازه ورکړي او د دوی موافقه پرې واخلي، یا د قومي جوړښت له لارې یا د حزبي جوړښت له لارې په یو نوع باندې دوی د دې سره تفاهم وکوي. هو دوهم حالت هم شته دی، لکه څنګه چې زموږ خلک او موږ خپله زه خپله هم په دې فکر وم، زموږ خلک ورنه تقاضا لري، هغه دا دی چې طالبان دې خلکو سره نه غږیږي، دا خلک دې پرېږدي، څوک چې تللي دي هغه تللي دي، طالبان دې مخکې لاړ شي، نوي ځوانانو ته دې ځای ورکړي. هو موافق یم، اما یوه بد عواقب چې زه اوس احساسوم هغه دا دی، ګورئ پاکستان ته تللي دي ځینې مشران، په پاکستان کې مطمئن یم دغه مشران چې دوی تللي دي، دوی د پاکستان سفارت سره اړیکې درلودلې او د ډیورنډ په کرخه باندې په هغه وخت کې مثبت نظر ورکاوه پاکستان ته. اوس پاکستان ته د ما او د احمد محمود نه چې د ډیورنډ د کرخې منتقدین وو، هغوی ورته مخکې دي او مخکښ دي، دوی کوشش کوي چې دا خلک داخل کړي سیاست ته. ځینې سیاسیون شته چې ورته بیا ترکیه او یا روسیه یا چین یا هند اقتصادي همکاری کوي او دغه جنگ سالاران به بیا په افغانستان کې جنگ کلمن وهي. نو دا غید مخنیوي لپاره خدا ده چې بحث وشي.
مننه اصولي صاحب، سلامت اوسئ. اعظم صاحب، تاسو د اصولي صاحب دا خبرې واورېدې او اشاره وسوه چې یو شمیر سیاستوال یا د پخواني دولت یا د جمهوریت یو شمیر غړي دا مهال په اسلام آباد کې دي او هلته له بیلابیلو خواو سره لید کاته کوي، داسې هم نه ښکاري چې دوی د لنډو شپو ورځو کې کابل ته راستانه شي. د دغو کسانو موجودیت په پاکستان کې او پر روانو بحثونو باندې اغیز څه ډول تحلیل
وکړي؟ یو مسله ده چې عام افغانان د وطن سره وجي دغه کړی چې اوس پاکستان
اعظم صاحب تلیفونی اړیکه مختنه ده که لږ مزای بدل که یو ډول غږ راځي اضافي غږ د تاسو تلیفون سره، اوس مو غږ صحیح شو مهرباني.
مل یو موضوع ته باید عام افغانان متوجه وسي، هغه دا ده چې د پاکستان ته چې اوس کومه ډله تللې ده او هلته د پاکستان په سفارت کې دي، د پاکستاني مقاماتو سره له نږدې نه په تماس او په اړیکو کې دي، دا اکثریت هغه خلک دي چې تیر شلو کالو کې حتی شپږویشت کاله چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت نه راواخلو، دوی به معمولا نور افغانان د پاکستانی په نامه باندې، د پنجابي په نامه باندې وژل، راټل به یې زندانونو ته به یې استول. خو آخر د کار ګورو چې تر ټولو زیات خواخوږي، تر ټولو زیات سیاسي پارتنران، تر ټولو زیات هغه لرلید کې چې ورسره موافق دي، همدغه خلک دي.
نو دا یو خ چپه او خته حوال ل چې افغانان هم قضاوت وکړي چې رښتیا هم دا څوک ول چې غریفین افغانان ول چې هغه هر چا سره په ټکر کې راغلي دي. نیول چې روسان راغلي روسانو سره په ټکر کې سول، بیا چې امریکایان راغلي امریکایانو سره په ټکر کې سول، ځینې نور ول چې هر وخت صفه او موج او رنگ بدلو او له هر چا سره سازش کوو او مغه شي د پاکستان زړه خبرې کولې نن دی پاکستان سره خپل باندې هم دي. نو طبیعي ده چې دا ډلې ټپلې دي، خو زه وایم اوس ډېر ښه مناسب فرصت راغلی د افغانانو لپاره په ځای دي چې بیا همدغو ټیکدارانو ته چې دي هر یو قومي ټیکټ کارولی، د جهادي ټیکټ یې کارولی، د ګوندي ټیکټ یې کارولی او بیا یې امتیاز اخیستی دی همدغو ادرسونو په نامه باندې، خو هغه امتیاز یې خپلو زامنو ته ورکړی، خپل ګوند او د ګټو شریکبانو ته ورکړی. دوی هیڅ هغه ټیکټ په نوم چې اخیستی هغه ټیکټ کې عام خلکو ته څه نه دي ورکړي. نو په تیرو شلو کالو کې خو افغانانو ونه سوای کولی چې دوی له سیاسي صحنې او لیډرشپ نه وباسي، ځکه چې ناټو امریکا تر ټولو ښه پارټنران هم دی ول، تر ټولو ښه عسکر هم دی ول. اوس صفحه بدله شوې ده، په ځای د دې چې موږ طالبانو ته ډارنې مشورې ورکو چې دوی سره کښېنئ، دوی خبرې واورئ، ډېر ښه وخت راغلی چې د دوی وزرې قطع شي او دا خلک په ډېره سخته ناهیلي کې هم دي. زه پوهېږم پاکستان به طبیعي خبره ده چې خپل کوښښ کوي چې په داسې بڼه باندې یو حکومت شکل ونیسي چې دا ټول د هغې غړي شي او بیا له خپل نفوذ نه په استفاده باندې ډېر څه ترلاسه کړي. خو له نیکه مرغه تقریبا دغه هڅې د منصور احمد خان چې پاکستانی سفیر ده په کابل کې، دوی دا د یوې ناستې دپاره د افغان آوتریچ په نامه باندې پروګرام طرحه کړی و، دي د شمال ټلوالو له ټولو مشرانو او ځوانانو سره منفرد ډول باندې کتلي دي او دوی یو کانفرنس پروګرام درلود چې له نیکه مرغه به ووایو چې هغه پروسه د سلسله علي خیل د افغان سفیر په اسلام آباد کې د هغې پیښې سره دا سلسله قطع شوله او له هغې نه وروسته طالبان مستقیما کابل ته راغلل او دا خلک هلته پاتې شول. اوس تازه جزئیات دا دي چې دوی له سختې ناهیلۍ سره مخ دي او قانوني هم له پاکستان نه خوځېدلی انګلستان خواته او پاتې ډلی هم نور ناهیله شوله، ځکه چې
طالبانو
هم
او په کور دننه بل لانجه او سرخوګای ممکن چې طالبانو ته جوړ کی او جوړ کړي هم د ظاهره هغه په پنچیر کې مقاومت دی. همدا نن راپور نه وای چې د طالبانو وسلوال د پنچیر تر دروازو رسیدلی دی، دواړه لوري یو بل تلاس په ماشه دي. دا څومره یو خند دی د حکومت په وړاندې، ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسول اعلان کړه.
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دي چې په پنشیر کې چې کوم څوک الته محاصره دي او هغوی غواړي د لوړ امتیاز اخیستلو په پار باندې دا څه وکړي. زه فکر نه کوم چې دوی به جګړې ته زړه ښه کړي. حتی وروستي راپورونه هم دا دي چې د پنشیر مشرانو صالح او احمد مسعود ته جدي ګواښ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوئ په تاسو یوه هم باور نسته، نکه سخته ورځ راځي، څوک به فرانسې ته ځي او څوک به استرالیا ته او تیاری هلیکوپټرې هم د همدې ورځې دپاره راوړل شوي دي. یعنې تاسو هېڅ د باور نه یې. تاسو که چېرته د مقاومت خلک وئ په کابل کې امرالله صالح لومړی معاون وو او هغه یو نظامي سړی ده، هغه سره د پوځ په ډېرو برخه کې مشورتونه د دغې جګړې او د ولسی پاسونونه چې دی ورته نوم ورکوه د هغې ټولو مشري دوی سره وه، امکانات هم دوی سړي ویشل. دا خو اوس چغې وهي چې اشرف غني په دې کې تقسیم ده، خو حقیقي خبره دا ده چې بسم الله خان هم د دوی و، د دوی د پنجشیر و، امرالله صالح هم د دوی خپل و او دوی ټول لیډ اخیستی. او تاسو ولیدل چې ځینې خلکو ته پکې د جهنم ته بیا استول کېدو اخترونه هم ورکول. داسې نه ول چې دوی پخواني نظام کې کوم مدني فعالان ول، بشارهګان او
دوی ملامتي پر ولسمشر اچي وای. ولسمشر توتیا کې شریکو ولایتونه طالبانو ته ورپلی خودل، دوی وزان ګرام نه بولی.
باید یو څو وای استاد اته ټول امکانات دلودل دی، خو کوم مدني فعال نه و چې دی وای چې ما سره وسلې نه ولې دی. استاد اته والید د پخخه باندې ټاکل شوی دی، حالت امنیتي مسولین د پخخه باندې ټاکل شوی دی. د رائے پرته خو له اردو قماندانان ناممکن ول چې وټاکل شي. دوی وسلې درلودل دي، پیسې درلودل دي، امکانات درلودل، یو شې چې دوی نه درلودا روحیه والا. دوی اوس ډیر پرسیدل دي، جګړه هغه څوک نسی کولای چې یو څه پکې لاس ورکړي. نو طبيعي ده چې دوی یو څه لاس ورکول زکه مورال نه ونو دی به خپل پړی او خپل فرار لپاره پرپ اشرف غنی باندې چې اشرف غنی ته دی خبره د خپل تخسیر به درلود. اما د دې هغه په نظامی مسایلو کې تاسو وګورئ د کابل وروستي ټول ګمارنه د امر الله صالح له خوا شوی، لیکن کابل دو ساعته هم مقاومت ونه کړ. طالبان راغلی نه ول، کابل دروازو کې ول، کابل سخوت و. نو دی زه فکر کوم اوس په پنشیر کې هم دی یو سیاسي ټیکټ کاری دی مشان په دې خانی کړی دی چې تاسو موږ ته اجازه راکړي، موږ به دې جګړې غرفش وکړو او بیا به یو غټ امتیاز ترلاسه کړو. بل خبره دا ده چې ټول هیوادال باندې متوجي پنشیر هغه پخوانی پنشیر نه ده. پنشیر پخوا ازبکستان تاجکستان سره مستقیما وصله لار درلودل د تخار او د بدخشان له طریقه، اوس مطلق محاصره ده. پنشیر پخوا له روسانو سره مشرانی نږدې پروتوکولونه معاهدات درلودل، د هغو په مرسته مرکزي آسیا ټول هیوادونه په خدمت کې ول، ایران په خدمت کې و، له اروپا خصوصا فرانسه په خدمت کې ول. اوسنۍ معادله بدله ده. پنشیر څلور خواته محاصره ده، کمربندونه کې هم دا اوس طالبان دي، ایران نو د دې ملاتړ نه کوي، مرکزي آسیا د روسانو په خوښه دې ملاتړ نه کوي، هغه د جګړې طرفدار نه دي.
مننه اعظم صاحب،
دې موجود کړی دی چې هغه په شاټه پي. خو زه فکر کوم دا ټولې هڅې د امتیاز سیاسي امتیاز اخیستلو لپاره دي، پنشیر کې جګړه ممکن ونه سي.
کور مودان اصولي صاحب، د بحث د پای شي بوته ورو ورو نږدې شوی، راځي چې ستاسو وروستۍ خبرې هم واورو. تاسو څه فکر کوئ پنشیر کې روان وضعیت څومره کولای شي چې دغه د نوي حکومت د جوړېدو چارو ته یو سرخوګای یا خند رامنځته کړي؟
کورې ما ولو ویلي چې کومګه مخکیزو طالبان په دې فکر باندې مخکیزي چې موږ په افغانستان کې مقتدر قوي دولت جوړو، نو د هیڅ جنگ سالار او د هیڅ قوم د هیڅ پخوانیو سیاسي چیرو احمد او محمود غغناورو بیا نو دوی باید دومره قوت ولري چې د پنشیر جنگ وګټي. او د پنشیر جنگ کوګټه دوی د جنگ سالارانو د فرمایشاتو هم تر یو حده خلاصي. نو او د پنچیر د جنگ ټولو لپاره رښتیا هم لکه څنګه چې اعظم صاحب ویلي دا شرایط برابر دي چې روس نن ورځ د دغه خلکو تر څنګ ولاړ نه دی. په خوا به د قلاب څخه، د دوشنبې څخه، د تاجکستان څخه تیاری جګېدلی او په افغانستان به بمبارد کوو د روسانو تیاری، اما اوس هغه حالت نه ده. اوس روسیا هم د طالبانو سره د ملګری اړیکې غواړي څومره چې زه وینم، او چین هم همدا ډول. یو پاتې کېږي هند، او هند دومره قوي نه دی چې په یوازې توګه په افغانستان کې مقاومتونه ایجاد کړي. نو طالبان هم باید د هنر نه کار واخلي، خاده چې د پنچیر جنگ ونیشي، د سولې له لارې دا موضوع هم حل شي، او ټولو ته دعوت ورکړي تر څو په راتلونکي نظام کې ګډون وکړي. دا یوازینی د حل لاره ده، او که بیا د راتلونکي نظام کې د ګډون مخنیوي وشي، بیا که اوس نه دوه کاله بعد، پنځه کاله بعد، لس کاله بعد، مخالف قواوی چې په میلیون ها او لس ها او میلیون ډالر لري یو ځای کیږي او طالبانو سرغوبې جوړولای شي.
بلې، او اصولي څه فکر کوي دغه د سیاسي حل لارې خبرې کیږي؟ حتی بل ورځ د طالبانو یو مشر خاغلی حقانی چې اوس په کابل کې دی ویل چې د مسعود لزوی سره تفاهم وشو، اما وروسته ویل شول چې نه، تفاهم نه دی شوی. د نن سهار لاس په ماشی دي دواړه ډلې طالبان وایي چې له څو دروازو نه پنشیر ته کسان نږدې شوي دي، او هلته هم د مقاومت او په ورته وخت کې د سوله ییز حل خبرې کیږي. فکر کوي خبره هماغه د امتیاز پر سر ده او کنه دغه ډلې نه دي سره جوړي او نه سره جوړیږي؟
ها، یو خبره دا ده چې بدبختانه په افغانستان کې د دغه آدرس څخه هر وخت داسې یو جنجال راپورته شوی دی. د ډاکټر نجیب حکومت د سقوط مسله، دغسې بیا راشه د مجاهدینو ترمنځ د جنگ مسله، د همدغه آدرس همدغه ځایه، خو په هغه وخت کې نور قوتونه د دوی تر څنګ ولاړ وو. اوس هم امرالله صالح د طالبانو سره جوړ نه دی هلته تللی، او ځینې نور قوتونه په شاوخوا کې چې دي هغه د باجګیرۍ لپاره شاید په دغلته سره راټول شي. دا ټول فکرونه په یوه قوه بدلیږي، او دا قوه امکان لري که یا د زور د لارې او یا د خبرو د لارې زر حل نه شي. په راتلونکي کې نور سیاسیون د افغانستان، هغه سیاسیون چې لکه اوس چې استاد عطا د هغه نه باټې ولیده د ترکیې څخه، چې زه به بیرته راسم، دا رقم خلک هم د دوی همکارۍ ته راودانګي.
بله، او ډیر لاند ولسته څه ډاډ ورکوي سیاسي حالات کومې خواته روان دي؟ ولست سره ممکن څه اندېښنې وي که په لاندو کې دوی ته خپل سپارښتنې ووایي؟ چون تاسو دا
زه د طالب مشرانو سره په تماس کې یم، د دوی له خولې لکه څنګه چې میډیا وته وایي
موږ ته هم همدا ویل کیږي چې راتلونکي انتقالي دوره به وي. په انتقالي دوره کې حتی پارلمان وجود لري. د پارلمان تر څنګ همدغه پارلمان تر څنګ به موږ افغان سیاسیون ته چې کرزی صاحب دی هغې ته ښه موقف ورکړي تر څو وکولی شي چې دولت چلونه پیل شي، نظام چلونه پیل شي، امن راشي. نو زه مطمئن یم که دغه مسایل مخکې لاړ شي او خنډونه پکې ایجاد نه شي، په افغانستان کې به ډېر زر د افغان ولس د خارج د تیښتو منډو څخه راوګرځي. او مطمئن یم آرام دي سي ولس. ما خپلو فیسبوکي لیکنو کې هم دوی ته ویلي دي او خپلو ملګرو دوستانو سره چې څوک ما سره په اړیکه کې دي چې آرامش اختیار کوي، هیڅ به نه کېږي انشاءالله چې روشنایي را روانه ده.
ډیره مننه. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېد. له خپلو میلمنو د سیاسي چارو له کارپوه ښاغلي شفیع اعظم او د ولسي جرګې له غړي کمال ناصر اصولي صاحب څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې له موږ سره برخه واخیستله. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. په پاتې خپرونه کې زموږ له همکار احمد جعفر احمدي سره اوسئ چې سټوډیو ته راغلی او له ده سره ملتیا وکړي.